yomo. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جنن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چار شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکراینی مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکي چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جماعت چې شاوخوا لس زره لمونځ ګزارو ته پکې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه یې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي.
نو نو هر فامیل ما بودم دیگه، اینا رو بیکار و بیروزگار، دو یتیم برادرم هست، خانم برادرم زن بیوه هم شیره هستم، مکار میتدم و نمو روز و روزگار خدا میتدم.
د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړه شوې ده.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلی دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان تبعه د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هیواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپانه خپور شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روانې نومبر 23 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوي. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د عیسایوي او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 کلونو راهیسې له خپلې 3 کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی مونږ د دې برخلیکه یې کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د عیسایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي، دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چار شنبې په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پرېکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمه شپې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دی. وایي که افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیر زرګونه کسانو ته رسیږي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محروم شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 29 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 25 د ډسمبر تر 30 ترسره کیږي. یو سک کالیه د یونا مالوری له افغان مرمنو سره و درېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دغه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې بي وزله کیږي. په همدې حال کې اوشمیر هغه مرمنې چې واقعتا د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خود مو فعلاً زیاد شده بعد نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا شاید خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خود حقون یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځ لاړ شي.
اگر ای وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شوه، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند،
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالي یا یوناما د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو، د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 30% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اوریدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه لای نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان د طالبانو حکومت کمزوري ګڼي او له دې امله هغوی داشن په بریدونو کې ښکیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبرې ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
د افغانستان له خاورې د ترهګرو عناصرو لخوا بیا به استفاده او د طالبانو حکومت تر ملاتړ لاندې د هغوی دوامداره حضور یو داسې موضوع ده چې د سیمې او د نړیوالې ټولنې لپاره یې جدي اندېښنه رامنځته کړې. د هغو کسانو پر ضد چې د افغانستان له خاورې د فعالو ترهګرو ډلو عاملین ملاتړ کوونکي، ورته اسانتیاوې برابرونکي او تمویلونکي دي، عملي او د باور وړ اقدامات د دې مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي یوازینی لار ده.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر په 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د دې لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هېوادونه هم دوی پټ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمینه برابره کړې چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچوي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. داسې ښکاري چې دوی پخپله په ترورونو کې لاس لري یا یې نورو ډلو ته فرصت او زمینه برابره کړې چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
د یادونې ده چې اسلام آباد په وار وار ادا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانېږي او یا رهبري کېږي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی. د پاکستان سربیره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمېر خوښونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځې بیې لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمېر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے منته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے چې هغه نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پیوږي. غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي. د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اخترګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصېږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. زما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپیم چې دا میان زه څه رقم راواړو.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي. له ده مو وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ځمکه پکار ده. لږ ځمکه هم نه او بیا د دې میان خپل ځمکه پکار ده. په هغه ملک باندې ولې په خپل ملک
د اختر ګل ته د غوښتنې او دا چې د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون کمیسیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلی و چې په دغه هیواد کې د کبانو 2300 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلنی ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل چې اوس په خبرې نه راځي، خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنه دي جوړ کړي او کچيري په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډیره شي. بلخو د خوست کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنه دي جوړ کړي. مسولان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې غني کړلې مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي. نو موږ به دین خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به خپل په کور دینه نه براوله رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه یا غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصله زیات کې اول ځایم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلو ستر چې غاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
غواړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفا سوترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشی په دمنځکو کې نن سبا زمیزورون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چواله دا خو پروسه کول مو تاون وکړو کنه بالکل طبيعه دای زړه نه کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بورې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بورې فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتاً ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی پکې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاستاد دی خواته د لرګو کارت د لرګ نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګ هم بند دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګ بند کړی خلکو ته نه ورسوي هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من دا شپه رو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسکیږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته. دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه وراچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کړي چې تر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډېر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شنو غلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. تاسو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزم زم چې دی ډېر اساسي د نسرتسي مثال خبره غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کې شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجوي تنظیم سیوی یا هم پروگرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجی اجسام چې د خپله هوار کسور ته ورته جوړښتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندې کیږي په ډلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دوی چې دي کوچني غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ګلجی اجسامو جوړښت سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د وسکولس جوړول هم د دې په غاړه دي چې د پروتین او شهم انتقال لپاره وسکولس تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګلجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري. سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري. مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکو پلس وجود لري او دغه لیکو پلس انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کرونو پلس په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی کښېښولسي دوی په چشي باندې د لومړی چې په لیکو پلس بیا په چشي باندې اوړي په کرومو پلس باندې اوړي. دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چشي کې په خزان کې ژړېږي چې دا هم په چشي کې لیکو پلس دي او وروسته په چشي باندې اوړي په کرومو پلس باندې اوړي. او همدارنګه که چیرې موږ کچالو ته په نظر کې دوی چې دي هغه بیا د لیکو پلس په ډله کې دي او کله چې دوی آزادې هوا ته دغه رقم د ډېرو مودې دپاره کښېښولسي په شین رنګ اوړي چې هغه بیا په کلورو پلس باندې موږ وایي اوړي. ورپسې رازو هسته ده، هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګۍ یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دي په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ایسي خواصو لیست په او ار ان ا په ځانته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسوي کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دوی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دغه کوچنی مالیکولون د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټایډ د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګۍ وایي. هستګۍ چې ده د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې ده د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو واکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چبي په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباتا مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا چې دوی حجرې ته د حرکت ورکولو کې مرسته کوي بانه چې دی هغه کوچني مګر ډېر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچني اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی طوله جونو غلصیت من بیست شنو لاستت ولسان ټولګي و دریم لوسته نروز رازو در مندل او وراثت پر سفر کی موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو زموږ استاسي درس چې دی د سوال سمې صفې څخه تر نو سمې صفې پرې به دوام وکړي رازو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنې دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دی هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده
و کیدای سی ک مثال دکم وینه کی چناروی و سی هغه انتقال سی مگر ارسی خواص شدی هغه د یو نسل د یو کس د وینس خو بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیر تجربه پر اساس پر نسوي ده چې مثال ډیر یو شمیر ناروغ کسان شدی خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارسی خواص شدی پر کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چیرې د یو کس مکمل وینه خلاص وسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارسی خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارسي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خاصره کوچنۍ هډوکي مثال په کوچنیوالي کې دا خپله کوچنیان یي چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې مثال پیدا سي مایو به پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري عینې روغ سالم ماشوم به واوسي یعنې دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې شي ډېر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هېڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا ښځه چې د شنډوال سره مخامخ کېږي د عصبي اختلاطاتو سره مخامخ کېږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کوم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي یعنې ماشوم یې چې دی هغه کېدای سي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دي یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنی سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنی سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کېږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کېږي چې په کروموزوم باندې بدلېږي چې د دې هر بازو ته دغه بازوګان چې رامنځته کېږي هغه دواړه بازوګانو ته کروماتید ویل کېږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې یو د بل سره وصل کېږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لنډ ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه رایه هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې ورسته به چې کیږي چې دوه سره ځي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ا بي او چې کیږي زرب کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوله چې لومړي ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه وو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړی اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودی خالص دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کوم تناسب چې و داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودی چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کیږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کی په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو یعنې د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بي او ده هغه څه کیږي انتقالیږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویش جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویش جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درې ویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرق کی په شزنو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینو کې چې دی ایکس وای راځي. لدیس خمالومیږي چې د جنسیت ټاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی شزه چې دا هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د شزنه ایکس سره ځای شي راتلونکي نسل کې به شزنه رامنځته کیږي او کچیر وای سره ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو مثال د جنس تعیینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکي. ورپسې دا وای چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعیینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېز لري یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای څخه څه جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی. دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړي او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعیین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې